سلامونه ستریم شه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست. ویم پیل په لنډو خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي. دا خبره یاد وزارت په یو راپور کې کړې ده او ویلي دي چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اګست په 1 له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور له مخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحده ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې. نن د ساور غوایی په اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو 1 کلیزه ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه او مشرانو یې ویناوې وکړې. پخوانیو مجاهدینو بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې له شری یا سرخکان سره د مبارزې لپاره یو کمپاین اعلان کړ. سکال د شری یا سرخکان مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې ډیر بلل شوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت سکال له شری سره د مبارزې لپاره دوه کمپاینونه ترسره کوي. د خبره لومړی کمپاین د مارچ له 12 تر 18 دوام درلود او بل به د می په میاشت کې پیل شي چې په مټ به 1.2 میلیونه ماشومان په 40 ولایتونو کې واکسین شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن د اوکراین پلازمینې کیف کې هغه سیمې ولیدې چې 2 اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وې. هغه د اوکراین جګړه په 1 پیړۍ کې بې معنا او پوچه یاده کړه. ګوتریش بوردیانک ته تللی و هغه ځای چې د دې میاشتې په پیل کې د روسیې ځواکونو له وتلو وروسته د ملکیانو جسدونه پکې وموندل شول. د پنځم پورس په خبرو کې هغه ګوتریش زیاته کړه چې په 1 پیړۍ کې هر ډول جګړه د منلو وړ نه ده. هغه په بوچا ښار کې وویل باید هیر نه کړو چې جنگ په خپله تر ټولو بد جرم دی، خو له کافي شواهدو سربیره روسیې په اوکراین د یرغل له پیل راهیسې د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 40. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 40. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 24.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي کله چې امریکایي ځواکونه تیر کال اگست میاشت کې له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودلې. یو شمیر پخوانی مجاهدین د مجاهدینو د بریا د 1 کلیزې په مناسبت په خبرو کې له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
له پاکستان او ایران سره په سرحدونو کې تر وروستیو لانجو وروسته د طالبانو د حکومت مرستیال سلام حنفی له ګاونډي هیوادونو څه غواړي.
همسایههای خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
پاکستان کې ایثار افغانان وی اختر ته کورونو ته نشستنیدلی.
مور و پلارم بره دی او زمونږ دلته کورونه دمګه نشو وردلی، زمونږ دا مشکلات دي.
او پر راشد خان هم یو راپور لرو.
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه هم دغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټینګ یې درته کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان په یو نوي راپور کې ویلي دي چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اگست په 1 له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور لمخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو شپاړو کلونو په ترڅ کې متحدو ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وي. نور جزئیات له احمد شیبر اورو.
سینن خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د سینن د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسه شکل د اگست په 13 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 923 میلیون ډالر تر رسیدي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریشو دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو د بریا نن ډیر ښکاله پوره شول. دوی اوس څه غواړي؟ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ځینو دغه پخوانیو جهادي رهبرانو د طالبانو په حکومت کې خپله ونډه غوښتې ده، خو طالبان په ځواب کې څه وایي دغه راپور ته بغوښ شو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستيال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. هلار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي حکومت ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی اداري جوړول.
نن د سور اتمنېټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور پاتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیرې نه وې شاملې او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی سیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه وي سره په کې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شمول حکومت جوړیږي نو پاره کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غوی ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترک ده او د ویډل او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړي او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماته ورکړي د ټول ګډ مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او په خواني مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی تسپارلې چې پکې د تا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. پا په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانې حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډوي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال عبدالسلام نفي نن د سور د اتمې په مناسبت لمانځغونډې کې دغه شان له بهر میشتو افغانانو هم غوښتنه وکړه چې افغانستان ته راستانه شي او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو گاونډیو هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې اتم د سور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنه ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خوره د نورو پر ضد وکاروي. او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خاغلی حنفی کڅ هم د کوم هیواد نوم وانه خست خو روانه ونی په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه ارامنس تشوه. لدی وړاندې پاکستانی جټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستاني کډوال په نخ کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپل سیمو کې د جنگ جګړو لامل افغانستان ته کډوال شوی وو. په دې هوایي حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبل ووخته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې لګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هوارې شي. خاغلی حنفی د غشان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواد وتلي غږ وکړ چې اوس مهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومت د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي او ځینې ولسی افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمیر کارکوونکي چې ډیری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونه ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسون هم جوړ کړی. خدا چې دغه کمیسون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د سور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړي، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ور بشو پاکستان ته. هلته ګڼ ایسار افغانان وایي چې که د پاکستان حکومت ورته د تذکرو په مټ باندې تګ راتګ زمینه برابره نه کړي، نو دوی به ډیر وخت له خپلو کورنیو لیرې پاتې شي. دوی وایي چې تر سبا پورې وخت لري چې افغانستان ته ستانه شي، خو دوی په کم وخت کې نشي کولای چې ځانونه کورونو ته ورسوي. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اپریل تر 19مې تذکره لرونکي افغانانو ته د تورخم له لارې وطن ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړوکی اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لاغي اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی د کوژدمې که تورو لورې ده او پنځه کاله شو د هغو چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ور نه کړي، مونږ هغه سره کوم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی. بس نیم هغوی یا خواګیر دی مونږ دې خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي، الله ده پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تګ را تک بس یو بل سره ملا سینځلی دی. مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ وو او ډېر په خوند وو. خپل خپلوان به راتلل، مونږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي، د خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سرې رشتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار همباره دی او زمونږ دلته کورونه دي، مور و پلار همباره کورونه دي، مونږ نه شو ورتلی، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړې چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي، او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زی راځي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
او سم د راشد خان راپور ته خبرو. هغه بیګا یو وار بیا خپل لوبډله ګجرات ټایټنز بریا ته ورسوله. راپور په دې اړه واوري.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی 1 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړي او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلوماتو چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان تر څنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غوایه اتمه نیټه په افغانستان کې د نجیب الله د حکومت لپاره او د مجاهدینو له واکمنېدو سره برابر ده. دا ورځ د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د مجاهدینو د بریا د ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. اوس له هغه وخته د 13 کلونو په تیریدو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د غوایه اتمه د افغانستان په شان هیواد کې د ختیځ او لویدیځو هیوادونو د قدرت ازموینه وه چې لګښتې یوازې عامو افغانانو پرې کړ. نور حال به په دې ریپورت کې واورو.
د 1901 کال د غوی اتمه هغه نیټه ده چې مجاهدینو د وخت ولسمشر نجیب الله ګوخه او دوی پر ځای وخت ورسیدل. د مجاهدینو د حکومت مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ موقت حکومت جوړ او کابل ته ننوتل. مجاهدینو هغه مهال د نجیب الله حکومت کمونیستي او د پخواني شوروي د یرغل په نتیجه کې رامنځته سوی حکومت باله. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د 1909 کال د فبروري تر 15 افغانستان پرېښود، خو د نجیب الله له حکومت سره یې همکاریو دوام درلود. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو په بریالیتوب هم افغانستان آرامه نسته، هغه څه چې دغه هیواد کې تر اوسه نسته. او له هغې مودې د 150 کلونو په تیریدو د چارو ځینې پوهان وایي د غوایي اتمه په افغانستان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سیاسي لوبو یوه برخه وه. دوی ټینګار کوي چې د دې میدان اصلي بایلونکي د افغانستان خلک دي چې د دغو پیښو قربانیان سول. د نړیوالو چارو پوه عزیز الدین معارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مجاهدینو په نوم د ډله تپلې چې مخکې په داود خان په وخت کې په استانبول کې راټول شوی او هغه سپینه ماڼۍ کې واشنگټن ته تللې وي، یعنی مخکې د کومستان وخته، دا ټول تصادفي نه وو. بې انصافي به هم وي که چیرې موږ دا د څلوېښت یا 30 کالو ناخواله په یو ډله باندې واچوو. دا ټول د غرب د پروګرام وو چې ورته هغه شوروي چې په 1920 کال کې جوړه شوې وه هغه له منځه یوسي، او تقریبا ویې کړی سوی چې په 1991 کال کې له منځه بیا وړله. نو د شرق غرب ټکر وه، جګړه وه، په خواشنۍ سره چې قرباني افغانان وو.
نوموړی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان په بیلابیلو دورو کې د خلکو په قرباني کولو کې د بیلابیلو دورو د ټولو رهبرانو لاس و چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ملاتړ واکمنی کوله. د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مؤسسي مشر او مجاهدینو ته یو نږدې کس مسعود ترشتوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره باید د تاریخ له بیلابیلو دورو پند واخیستل سي. نوموړی د غوایي د اتمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در رویداد 8 ثور دو مرحله وجود داره.
د غوی د اتمې پیخه کې دوه پړاو نشته، یو تر بریا او بل تر بریا ورسته. د افغانستان جهاد تر بری یو معقول او مواجه حرکتو. له یرغل څخه د افغانستان د ژغورن لپاره د دینی احکامو په چوکاټ کې پایل او دوام وکړ، خو تر بریا ورسته درې ستونزې رامنځته شوې. د یو شمېر جهادي سیرو انحراف، د هیواد او دولت لرلو لپاره د یو منظم او یو جامع پلان نه درلودل، او د ملي او جمعي ګټو پر ځای د شخصي ګټو لومړیتوب ګڼل.
ارجح دانستن منافع شخصي نسبت به منافع جمعي و ملي.
اوسنۍ روسیا چې دا مهال له اوکراین سره په جګړه بوخته ده، د پخواني شوروي عسکرو په مشرۍ په افغانستان کې د دغو جګړو پیلوونکې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې یو اټکل ناټو تړون سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه ګمانونه و. د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې پر افغانستان د پخواني شوروي یرغل په سیمه ییزو هیوادونو کې د یوې ځانګړې ایدیالوژۍ د ساتلو لپاره و، او پر اوکراین د روسیې حمله هم په دغه هیواد کې خپل همتوکي خلک تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستل دي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومونیستای کې در افغانستان بودن هم
هغه کومونیستان چې په افغانستان کې و هر ورځ به له روسیې سره اړیکې نیولې. چې که تاسو دلته راشئ د افغانستان ټول خلک د کومونیزم د منلو لپاره چمتو دي، او روسیه هم افغانستان ته په همدې ډول ننوته. اوکراین ته روسیه د خپلو همژ ژبو لپاره تللی. دوی وایي چې اوکراینیان زموږ خپله وینه ده او خپل مو دي. زموږ د کلتور یوه برخه له کیف نه پیل شوې، نو دا باید زموږ وي.
طالبان د مجاهدینو د واکمنۍ پر ړنګولو سره په افغانستان واکمن شول. دا دوه ډلې تر ننه پورې یو بل سره ښه مناسبات نه لري او اوس هم د طالبانو پر وړاندې مخالفه ډله همدا مجاهدین دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غوایي اتمه د افغانستان د خلکو د جهاد د بریا ورځ ده او په یوه جهاد او ډلې پورې اړه نه لري. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپله ټویټر پاڼه د غوایي د اومې او اتمې نیټې پرتله کولو په اړه لیکلي دي. افغانانو د غوایي د اومې او اتمې بیا پرې کړې ده او د غوایي میاشتې د اتمې لګښت بیا درنه وه. هغه د دې خبرو په دوام لیکلي چې باید پوه سو چې تر بریا وروسته ناکامي لوړه بیه لري. له دې ټولو سره سره هغه څه چې د افغانانو لپاره د اندېښنو د دوام لامل دي جګړه او ناامني ده چې له څلورو لسیزو په دې خوا په افغانستان کې دوام لري او دغه هیواد خلک د بیلابیلو رژیمونو په بدلیدو سره هم یو تلپاتې سوري ته ونه رسیدل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکلا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. تاسو پیغامونه ترازو د تل پتیر تاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې به د وزغمي باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر اهمیت وپېژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دي خېله کپخوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناسل هغه جواري سبو ورو تازه نه پیدا کیږي. والسلام.
پیغام مو دا دی چې د روزګان ولایت خلک ډیر د وشکالۍ څخه ستړي دي. استاد سفیله کو چې په دغه ستړیا باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به ډیر زیات تلفات سره او د ماجرتو به تر مخ شي.
وا جمال الله د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته تحصیل جهان چې د شمایم دغه الخير مؤسسه چې اوس انجنو مسجد جوړول په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یز موږ هغه د خلکو مایوسی چې مایوسه وي چې دا موږ سره کار نه کوي چې دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوي. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي یعنی مشکل پر دی نه دی هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې حاکی اولیات با انصاب دستی چیز مجرمان چیه در اینجا نالات و قتل سی حاکی اولیات که مجر اصو
نومیزا خوارمخان شرفت در خود سالت سبرای اولا سالای مچه کنین خبری کن رو را سبرای اولا سالای مایوبین سالا خصوصا در خود سالایت مایوبین سالا هیت کمک نکیگی مرستی رزی اکثر از جنگلوی خلق نوری مستحق ته نه رسیدي ورو ورځ موږ خدای دې وکړي چې لوړ پولو چارواکو ته ورسیږي خوشاله اوسه کامیاب اوسه خدای حافظ.
سلام نکنال ولات نه می علی کنی ولې دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځي گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه نه او هېڅ کله خوشېږي نه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
ساعت 6